السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 لسم کال د اگست میاشتې 15 منې کدا ملي حمیرزا دیم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر کورنیو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام حجره لرو. په اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ کړئ چې انیس اجمل یې درته درولو. السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړولو په حق کې پریکړه کړې ده. د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي. او د روس چارواکي وایي چې هغه مشکوک تن یې نیولی دی چې خپل ښځه او شپږ ماشومان یې وژلي دي. اوس ته خبرونه تفصیل. نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړولو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 21 آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. سپریم کورټ په خپله فیصله کې د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د جسټس ناصر الملک په مشرۍ 19 کسیزه بینچ د دې کیس اورېدنه وکړه چې پکې 19 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله وکړه او شپږو یې مخالفت وکړ. د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې پکې دا ویل شوي وو چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام بې باوري ښیي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبري د دښمنانو کار بلل دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه وکړه. د خیبر جنسې د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي دا لس کم سل دا مکمل وران شوي او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې لکه وران شوي وو. نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونه و د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په برکم برخیل کې 500 او په کاخیلو کې 65 سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم ډیر سر پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې رایوسي کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غسولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 کسان یې نیولي دي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خان ساده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهن آباد ضلع کې د دوه غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شو او 20 زیات کسان ژوبل شول. دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوي وو. خیرستو قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي هم وو. د افغانستان په ننګرهار کې په هوایي بریدونو کې شپېته وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر ناوخته ائتلافي هوایي ځواکونو د اسکیمینې ولسوالۍ د ګورګورې په ساحه کې په وسلوالو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نورې د روسته بهرنو چارو وزارت یو بیان دی ویلی دی پولیسو هغه مشکوک کس چې په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. الینا الکسیوا د روس میډیا ته پرون ویلي دی دغه مشکوک تن چې اولیګ بیلوف نومیږي د نیولو پر مهال یې مزاحمت کولو خو پولیسو پرون په کفروف ښارګوټي کې نیولی دی. د روس وکیلانو یا سارنوالو په یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د روزنې یوې ادارې له هغې وروسته پولیسو ته وویل چې دغه ماشومان د جولای د 15 نیټې وروسته حاضر نشول. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي د دواړه ریلګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفو لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هاردا خرګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11 بجې شوي چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې د دواړه ریلګاډي په 100 منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتي دي. پیښې وروسته لږ تر لږه 2.5 سوه کسان ژغورلي دي. وروستۍ خبر دا چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د 4 کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسېد. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم به نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس د ولسمشر خاص استازي میخایل بوگدانوف سره ملاقات کوي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لږ زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بي او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 111.80 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاونډ 159.50 روپۍ او 159.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.13 روپۍ. یو افغاني 1.68 روپۍ او 1.88 روپۍ. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پروز بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15.5 شپږ ویش. په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 ویش. او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مو د احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واره. د پاکستان سپریم کورټ قاضي عدالتونه آئینی ګرځولې دي او د جاري ساتلو فیصله کړې ده. معلومات ترکو د مولا عمر دمړي نه د خبر تایید وروسته په تحریک کې د رامنځته شو اختلافاتو حال هم ورکړو. په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په هنګو کې د کډوالو توخ سرای کیم د بندولو اراده لري. له دغه ځای یو بل کیم ته منتقل شوی یو کډوال وایي
حکومت کوم وو دا یلی سوال کوم وو ول څه مو هغه چې شوړ مو ما بدل او فنا هو اوس دی ول سره تاسو خپل یو ته بدل شو اوس مو هغه نه را بدل مو اوس کول چې کا شای غوړ د کوم ته تدل چې سہولیات جوړ شي بیا دې نه اوس هغه ته بیا تاسو مو ته لګي کی
په سواد کې پولیسو هغه کسان گرفتار کړي چې غوښتل یې د سوري سره خپل منځي لانجه حل کړي. د ښځو د حقونو یو مبارزه وایي
یو حکم علمي را بل زمګه قوانين دي دي نو ټیکټ چې بشتا د دې خاتمه لپاره په وچو کې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کې دي عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت دی.
په اونیس پروګرام حجره کې بدن ننګرهار د نظر آباد کلیوالي سیمې او د اوسیدونکو د ستونزو حل ورکړ.
نص ټول یو د مونږ د دې د پکې لیکه او فلند مونږ د منطقې د سرک همدا مشکل ده او بل د برق مشکل دي بندون مشکلات دي مونږ د کله کله سیلو راځي.
لا مشال ریډیو سره اوسه تا تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولې دي او حکم یې ورکړی چې دا عدالتونه د برقرار ساتل شي. د پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې په دې اغله درخواستونه دایر شوي چې ګواکې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام عدم اعتماد ښایي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوی درخواستونه اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1952 منظور کړی وو. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوال ته د مرګ سزا ابرولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې وو. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر اشتر اوساف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د انساني حقونو خلاف ورزي نه ده، بلکې دا د ترهګرۍ خاتمې خلاف د جنګ یوه برخه ده. د دې تر څنګ د سپریم کورټ د اوولس رکنی بینچ د ججانو تقرر په اړه د اتلسم آئینی ترمیم خلاف هم درخواستونه رد کړی دي او په دې فیصله کې اسوالس ججانو متفقه فیصله مخې ته راغلې ده او درې ججانو یې مخالفت کړی دی. په دې درخواستونو کې د ججانو تقرر په اړه د پارلمان کردار، د آئین بنیادي ډانچې او پارلمان ته د آئین سازي اختیاراتو په اړه پوښتنې روچتې شوې وې. د دې دواړو معاملو په اړه تفصیلي فیصله به سپریم کورټ لخوا نن جاری کیږي. یاد دې وي پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوویشتم آئینی ترمیم تر لاندې جوړ کړی شوی د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا غیوا د جګپوړو کمانډانانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیتی وضعیت په اړه راغوښتل شوی و، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بللې دي. نوموړي همداراز ویلي چې د دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللی. په دې اړه نور تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورت کې.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګه د سه‌شنبې پر ورځ په خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا سرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرې ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې پر ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کېنی. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دوباره به ته کول او غي بزور کنه ول او غي تا داور کو چې تاسو کېرنی موږ بداو خدا خبره غلطی دي. دا خبره نه افغانستان په دامن په حق ده او نه پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نور شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړي توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوی وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان پاکستان له سیاسي او پوزي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیل دوه له خوده لیوه.
تاسو د زبی الله شفق ریپورت واوریدلو. د ریپورتونو په حواله د مولا عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بې ساري بحران سره مخامخ کړي دي. د طالبانو و کسیز عالی شورا تیرونه په کوټه کې غونډه وکړه او مولا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. مولا اختر محمد منصور د مولا محمد عمر مرستیال وو. اسوسییټډ پریس وایي د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې او کسانو چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته لالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د مولا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړي چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو لامل د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. د مولا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بی اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د طالبانو دوه سوه لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دای رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د ملینې خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
دا و فرشته جلال زی ل امریکا خبریدونکې واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د غوی پلیکو کې د اختلافاتو موضوع راخسته. پلیکنه کې راغلی د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو، خو د نوموړي وړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه ښایي زیانمنه کړي. تفصیل له هارون بچا اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي تیره اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخه ودلې چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوی چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و، د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي چې په هنګو ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له اورګزی ایجنسی نه د بیکوره کړل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی و بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپلو کورونو ته ورستنوي او هغه کډوال چې په سیمې لا هم ناامن دي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. نور حال د طارق اورګزی په رپورټ.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنولی شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
یا نور فنڈ زیر کول هغه وی چې رمو اگست نورسا مطلب اته میاشتې نورسا مو څو سره کې مشو چلواله
واضح دی چې پاورغزو کې پوځي اپریشن د شروع کې دورسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میش شپږ اتیا خندانونه داسې دي چې هغه په کورمه کې د الشرزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي دار شزو متاثرین به د توغ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دې په پوره ډول وساتلی شي. د دې په جواب کې مجاهد علی وای په کیمپ کې متاثره هر کورنۍ ته دوی په درنه وخت سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکي متاثرینو د ستونزو خیال ساتل شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي. دورانی کیمپ کې په دې وخت پوځي اپریشن او د بدامنۍ له وجې د بیکوره شو کورنۍ شمیره شاوخوا 1500 ده. د کورمې پالیشیزو سیمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی و چې لا هم روان دی. طارق اورګزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه یو مشر نواب ګل وای د تیر شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې خواوشا یو نیم سل سکولونه جوړ کړي چې په نتیجه کې د ده په خبره د سیمې تقریبا 1500 ماشومان د تعلیم له نعمته محرومه پاتې شو. نواب ګل زیاتوي چې د دغو وران کړل شو سکولونو د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته شروع شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواری سره په دې مرکه کې کړي.
په دې شپږو کالو کې په باړه کې تقریبا یو نیم سل سکولونه دا وران شوي او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شوي او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې خراب شي وو. نو په دې وجه باندې تقریبا د 150 نه زیات مشومان چې دوی هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته بے خورشو خلکو ستنې دل پیل شوې دي. نو سلطه د دغه سکولونو د بیا بحالی لپاره تاسو څه کوي؟
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی، او کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی، لکه بعضې سکولونه چې کومه بعضې ادارو بعضې ډونر چې دي هغوی په هغه کې رابطه کې دي، هغوی اخیستي دي انشاءالله چې هم وشي. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخله گی؟
دا چې کله د داخل سیډ ول سکولونه کلاو شو، نو دغه مونږه هغه تجربه وشوله، هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دا غوښوه، نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راول او داخلي شروع شول، او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کوله، او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې ورستو کې دا کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسره 57 سکولونه چې دي دا میل فی میل دا مونږ کلاو کړل، او په اکاخیل کې په دې کې میل فی میل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شول. دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه هم دا غشن دي کلاو کې، دا یو سکول خبره نه، دا ټول سکولونه خبره، ټول کلاو دي میل فی میل.
دغه باړې کوی شریدر کالج د ډېرې مودې رئیس تړلې پروت دی، د دې څه اراده لري چې دا کلاو کړی؟
هغه باندې کار شروع دی، او مرمت یې هغه ان شاء الله چې مکمل کېدو ولا بوي د میاشت نیمه کې به وشي، او ان شاء الله چې کلاویږي، ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی کوم ورانه دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي هم تقریبا چې په لاین دی ورته به وشي.
دا خبر ایجنسی د تعلیم محکمه یو مشر نواب ګل سره تاسو مرکه واوریدله. ورته یو بل خبر ته چې د خیبر پښتونخوا د سوات د بشیګرام سیمې پولیسو د دوو خاندانونو هغه اته کسان چې غوښتلې خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې جینۍ په سواره کې د ورکولو په ترڅ کې حل کړي، نیولې او عدالت ته وړاندې کړي دي. په سیمه کې د خیر ښېګړې ټولنې غړي بیا وایي د سوارې په اکثره مواردو کې پولیس په سمه توګه تفتیش نه کوي، چې لامل یې د دوی په خبره د دغه غیر قانوني کار عاملین لسه زا بچ پاتې کیږي. لسوات د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د تفصيل سره.
د سوات بدین تانی ایس ایچ او محمد علي وای چې په یو اطلاع دوی بشګرام کې په سوره کې واده کون کې 14 کلنې جنۍ واده من کړي، او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کاکون کې مولا او واده کې مرسته کون کې نور شپک تنان گرفتار کړي دي، چې وروسته عدالت جیر ته لیږلي دي د دوی په ضد باندې پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي.
مخبرانو موږ ته اطلاع راکړه، موږ بر وخت لاړو. هغه کم نکاح خان چې دی کاري سپلاکې هغه جرګه چې کوم اوچا چې دی سورې د انتظام کړه، او نور کم ملزمان چې دا موږ بر وخت گرفتار کړو، او کومه ماشومه چې دا چې زندگی تباه کړې ده هغه زندگی موږ تباه کړو نه بچ کړو، هغه محفوظ خپل مور پلار ته بیا وړه.
سواد کې وخت په وخت د سورې داسې کیسونه مخې ته راځي، او یو شمېر جنکۍ پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي، او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده. دا خبره سواد کې د زنانو حقونو لپاره کارکون کی تبسم ادنان کوي. دوی په سواد کې د سورې واده په اړه وایي،
یو حکم علمی را بل زمګه قوانين چې دینو ټیکټ چې شتا د دې خاتمه لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته، خو چون کې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی، بل لا زمګه کم خلک چې دی عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت ته جدود خپل قوانين نه خبر شي، دوی ته پته ولګي چې دا سمره په قانون کې د دې سمره سزا ده، یا د دې سمره جرمانه کې دی شي، یا سمره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې.
سواد کې د وکیلانو اتحادیې غړي او د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمېر واقعې وخت په وخت مخې ته راځي، ولې د پولیسو ناپوهۍ یا د ټګۍ له وجې ملزمانو ته سزا نه ورکولای کیږي. د پاکستان په قانون کې سوره یو جرم ده، او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته 10 کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بدقسمتی ده چې د پسلو کې یو کیس دوا مخې ته راشي رپورت شي، او د سوات ډېره غریزه علاقه ده، د سوات کلتور چې کم ده پای کې د قسمه کیسونه نه مخامخ کیږي په زرګو زنانه چې کوم دی په د کال په حساب باندې هغه د سوري احقار کیږي او دغه ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچول کیږي په دې کې معاشره په دې کې قانون په دې کې سیاست په دې کې مذهبي رهنماګان په دې کې رسم او رواج په دې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کوم دی د ملوثي
په سواد کې پولیس او د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې پکې تیر لنډ ورځو کې د ماشومانو بشمول یو شمیر جنکۍ په سوره کې ورکړی شوی او واده شوی دی د غرنګا د لسونه زیاتو کیسونو مقدمه درج کړی شوی دی ولې تر دې دمه پکې چاته هم عدالت سزا نه دا ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له انیس اجمل اورو. نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د جوړېدو په حق کې پریکړه کړې ده. تلسم او یوشتم آئینی ترمیم پرسی دی ټول درخواستونه خارج کړي دي. د پوځي عدالتونو پرسی د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي چې پکې دا ویل شوي چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام کې بې باوري ښایي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د افغانستان او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګه ایس پی آر وایي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باڑا کې په تیرو شپږو کلونو کې د یو نیم سلو سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا دیر سره ماشومان زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې روانې دي. نن په ترکمانستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یو ټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشک آباد کې راځي کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 کسان یې نیولي دي چې په پلاور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. په دغه پیښه چې په یوهان آباد ضلعه کې شوې وه پکې 19 تنه وژل شوي وو. د روس د کورنو چارو وزارت یوې بیان دی ویلي دي پولیسو هغه مشکوک کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. او چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. دا پیښه بیجا د مدیا پردیش له هاردا هرتوتی سره نږدې شوې ده. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس به په اونیس پروګرام حجره کې د ننګرهار د نظر آباد سیمې په اړه معلومات واوري. باز محمد عابد د پروګرام کوربه دی، راځي چې ورته وښو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبید او د حجرې د نننې خبرونه کوربه يم. دا حجره مو د نظر آباد کلی کې جوړه کړې ده. د جلال آباد خار لمر پریواته ته په 8 کیلومتره کې د سر رود لسوالی اړوند د نظر آباد کلی چې د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د شنو کروندو په منځ کې رایسار دی. د دغه کلی تاریخي قدامت کابو 300 کلونو ته رسیږي. په دغه کلی کې تقریبا یو نیم زر کورونه آباد دي چې تر لسو زرو پورې خلک پکې اوسیږي. د کلی د خلکو ژوند ځواک په دولتي ماموریت او زمینداری باندې ولاړ دی. اکثره ځوانان یې تعلیمي بوختیاوي لري او لکه څنګه چې په نورو سیمو کې پښتانه کوم دود دستور پالي، د نظر آباد خلک یې هم پالي. د حجرې په دغه خپرونه کې د کلي د خلکو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوو او هڅه به وکړو چې د دوی ستونزې د ننګرهار د چارواکو مخ ته کېږدو. په دغه حجره کې یو کاکا ته مخامخ یم. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې عمده ستونزه څه شی دی.
زما نوم خیر خان آغا ده، د سخو د سوالۍ او د نظر آباد د کلي اوسیدونکی. عمده ستونزه خو زمونږ ډېر زیات په کلي کې، خو فعلا زمونږ د منطقې د سړک عمده مشکل ده او بل د برق مشکل ده. زیات ده ځکه چې اکثر کرے دنو گن کرے خلق راتی دی او برق نشتر نو دو خلق دے مشکلات سر مخام مخام دی بل دے بندون مشکلات دی منگ دے کل کل سیلو را دی او دا مشکل دے منگ ام دا چا اکثر نو وقت سیلو را دی اکثر بعد وقت گرنو اولی زمکی اولی دیسے زمکی اولی چا دے خواہ زراتی زمکی دی او پا غیر زمکی باندے دا دے خواہ سکر کی گی نو دغه مخنیو ته خاطر چې موږ سره بس د سوسوکي او مجي پیدا شي کومه پکې
تاسو ویلی چې دلته د برق مو هم د ستونزه ده او که وکټې شي نو د ډورنټې د برق بند شي دی ستاسي په کلی کې په یو کیلومتر کې جوړ دی او همداسې د نغلونه چې کوم برق اوس جلال آباد ته راغلی دی زه ګورم چې ستاسي په کلی کې زیاتې ستنې لګېدلې دي او برق تیر شوی تاسو ته د برق نه دی درکړی شوی دغه برق غوښتنه تاسو کړې ده که نه ده کړې د حکومت نه
موږ د دې برق غوښتنه حتی ډېر وخت نه کړی بعضې مخکې بعض خلک زورواکانو چې هغوی د خپل سر باندې حتی د سر ساحو ته برق تیر شوی نو کوم پای چې موږ په زراعتي ځمکو کې تر اوسه ولاړ دي ټول عین حالت شاهدي ورکوي چې هغه د پای د موږ په ځمکو کې دي او تر اوسه پورې موږ ته د برق نه موږ مستفید شوي نه یو او د برق نه محروم یو او هغه خلک چې نه هغوی په ځمکو کې د برق پای ولاړ دي نه د هغوی په ځمکو کورو باندې د لینونو تارونه تیر شوي هغوی ته برق تیر شوی او موږ د دې برق نه محروم یو
غوښتنه مو د دولت نه کړي که نه
غوښتنه په بار بار کړې دي ملکي تر کابله پورې د برق تر وزارت پورې هغوی سره موږ دا خبره مطرح کړې ده هغوی ته هم ښه پیشنهاد کړی نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې موږ سره بس کوم خپل هدایت نه ده ښودلی
ښه تاسو بله مهمه ستونزه د سیلابونو یاده کړه چې ستاسې ځمکې زراعتي ځمکې تخریبوي کورونه وړي د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې ملي پیوستون دغسې کلو ته چې د سیلابونو مخو ته پراته وي نو استنادي دیوالونه د تیرو دیارلسو کلونو نه دا پروژه موجوده ده او جوړه یې تاسو ته په دغه کلي کې دغه استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي چې یو مو کلی بچ شي یو مو زراعتي ځمکه بچ شوي وي
نه تر اوسه پورې انکشاف دی هغه زموږ په کلي کې دننه کلي کې کوم ویالیو او کوم سړکونه پیاده لارې چې دي هغې باندې کار کړی او تر اوسه پورې استنادي دیوالونه زموږ په کلي کې نه ده شوی ځکه چې بعض جایونو کې زموږ حتی پل مخکې ورځو کې وړل شو هغې ته هم تر اوسه پورې دیوال نه ده شوی او پل موقت باندې پل تاسو وینئ چې څوره مکمل لار پرې باندې بنده وه لویه لاره وه د کابل جلال آباد او د لغمان نو خلک ډېر مشکل سره مخامخ خو بعض موټر حتی په بار آباد باندې تګ راتګ کوو او نو د لاندې دا کوم سیلاب چې راغلی او دا پخوا موټر د نیر په سر باندې تلل هغه لاره بنده وه هلته اوبه ډېرې زیاتې راغلي سیلابونه راغلي وو نو تر اوسه پورې زموږ په کلي کې استنادي دیوال قطع نه ده شوی
غوښتنه مو کله کړې ده
غوښتنه هم کړې پیشنهادي راغلي سروې کړي دي کتلي دي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي
او بل تاسې کلي ته د سړک خبره وکړه سړک ولې کلي ته نه دی راتېر شوی
ولا سړک په بعد مشکلات دلته دي بس اکثرا جایانو کې بس هغه دي د خلکو ډېر کم زمینه خلک دي نو د هغې په خاطر هغوی د خپل ځمکې د ورکړې په خاطر د زړه نښه کوي او کوم خلک چې موږ ته وعده کړي د سړک هغه خلک بیرته اوس د خپل د خبرو نه منکر شوي دي پوچا شوي اوس بلند اوس موږ سره محترم صفي صدیقي وعده کړې وه چې زه خپل د باغ دیوال ورانوم او تاسو سړک در کوم هغه هم د خپل د خبرو نه تر اوسه پورې د عمل په میدان کې خبره اجرات نه ده کړی
صفي صدیقي چې په تېر ځل پارلمان کې وکیله وه او د دغه کلي نه به خامخا هغه ډېر زیات وټ اغېستې وي رایه به یې اغېستې وي همداسې د تاسو هغه ته وټ ورکړی وو
زموږ د دې کلي په وټ او د نوین د کلي په همکاریو د دې کلي په جهوجات سره هغه په اول ځل باندې کامیابه شوه پارلمان ته کامیابه شوه او نو د دویم ځل دپاره چې کوم وعدې خلکو سره کړي وو نو هغه وعدې سرته ونه رسولې نو هماغه وو چې بس زه همدا خبره بیا تکراروم چې شاید همدا خبره وي چې کلي به نور نارضایت ښکاره کړي چا ورته سم وټ ورنه کړ
په دغه وجه باندې ستاسې کلی د سړک نه محروم دی
زموږ کلی د همدې وجه نه کلی محروم ده د سړک نه چې خلک تر اوسه پورې په همدې هغه کې دي چې دی به سړک موږ سره کړي خو تر اوسه پورې بس خبره منحله پاتې ده
یعنی دا ستونزه کلیو د کلیوالو خپل ذاتی ستونزه د حکومت پوری ساړه نه لري
ولا کو حکومت هم موږ سره لګم کاری وکي هغه ته هغه کی نه بس هغه ته توشو کی ان شاء الله یو سنه سره حکومت خبرونه په کومه تاثیر کوي او د موږ مشران هم تر نه دي او حکومت نو سره هم کاری وکي او کی نه هغه وتقینات وکي چې په دغه چې د موږ په دې کلو کې ډیر موجود کورونه کله وو د هغه خلکو په کورونه کې مکمل سرکونه تر نه سره تور رسیدل یا غانه مشکل د موږ د نړیوال سره کله دا چې دا سرک نه لري امر خو له کله سرک لري د نړۍ د جلوانو په نامه د پیداوات په نامه کله دا هغه مکمل سرک نه نه وصل شوی دا د مرخلو سرک د سرک په سرک نه د خیر نه د نه سرک سره وصل شوی نو مشکلات د غانه د موږ د نړیوال د تطور سره پر دا کار نه شوی
مننه قاری صاحب خوشاله اوسې موږ بحث وکړو چې ستاسو مشکل یو په یو د چارواکو مخ ته کیدو یو بل رور ته مخامخ ما دیبا خپل نوم واخلی او بیا براته دا وایي چې د دوی په کلی کې کلینیکو نشتا کوي وضعیت یې څنګه دی
زمانو ما عبدالحادی دا په نظر آباد د کلی یو تر سیدن کې ما کلینیکونه زمنګ په کلی کې البته پاغه شکل چې لازم ده نشته دی فقط منګه یو زمنګ کلی په مربوط نه خو د سرخود دی لاسو یا شلو لوی کلیو پر مربوط یو ډوکه کلینیک د چپاغي کیم البته د بستر لپاره منګه کوم امکانات نه لرو فقط یو دوه ډاکټران دی کوم نرس پکې او روزانه د خلکو تداوی کوي یو مګه کلاسیک دواګانی ور کوي او نور داسې معیاري کلینیکونه یا مثلا وړو روغتونونه نه چپاغي کې نور اسانتیاوي وي او یادا چې خدینه ډاکټران پکې اوسېږي نشته
تاسو ویل چې یو کلینیک باندې تقریبا شل کلی د سخرود ولسوالۍ سپاره دی په اصطلاح د دغه ستونزې د حل لپاره ستاسو کلی یا د شاوخوا کلیوالو د حکومت نه د کلینیکونو غوښتنه کړي
بلې ډېر زیات غوښتنې شوې دي په کراتو کراتو د کاري صاحب د حکومت په دی اواخرو کې مې یو تقاضا وشوه حتی وزیر صاحب وعده وکړه چې د خپل لازمه په خپلو لاسونو مزل ته یو سل بستري د روغتون وعده هغې وکړه چې زه به یو سل بستري د روغتون تاسو ته فتا کړم خو متاسفانه چې هغې خپل وعده عملی نه کړه او وفای ونه کړه په خپل وعده په کراتو کراتو موږ غوښتې دي متاسفانه چې حکومت تر اوسه پورې په دې رابطه اقدام نه دی کړی فقط هماغه د نشت په حساب یو عادي کلینیک ته چې مغه یو ډاکټر یا دوه ډاکټران او یو نرس پکې ده او مغه عادي دواګانې کلاسیکي دواګانې چې ما خلکو ته ورکې اخلاص
ښه دا چې دومره په یو کلینیک باندې بوج دی او دوه ډاکټران او یو نرس ته دا د شلو کلو لپاره کفایت کوي کنه
کفایت نه کوي کته چې کلال تر شي او ګورې ډیر زیات بیروباری راشي یعنی اکثرا د شکیږي چې خلک راځي او دمدا کلینیک په تمامه نشي هغه ته نوبت نه رسیږي هغه هم نه هیله بیرته کورون ته ځي نوبت ورته نه رسیږي اگر کدي معیاري دواګان نه ورګي خو بیا هم د خلکو غو تشکین کیږي چې ډاکټر دا معنی کوي خو بیا هم خلک ته نوبت نه رسیږي د ډیر زیات راش او بیروبار لوي او خلک اکثرا د شکیږي چې هغه بیرته کورون ته ځي بیا په سبا بل سبا غو ته نوبت رسیږي
ښه د دوایانو نوم تاسو ویل چې هغه کلاسیک سو قسمه ټابلیټ دی دا یو ناروغ پیدا کیږي چې هغه باید عاجل تداوی شي د دغه عاجل تداوی لپاره تاسو څه کوي
موږ د عاجل تداوی لپاره د خدای فضل د خپل کلی کې ځینې ډاکټران لرو اما د خپل وی او کلیوالي په حساب باندې هغه معنی کوي نور بیا موږ اکثرا کوشش کوو چې مرکزی شفاخانه ته روغتون ته انتقال کوو ځکه موږ کې ولیدل د بستر هغه تنظیم شته او نه هم معیاري دواګانې شته دي دلته کاجله مریضي پیدا کی موږ اکثرا کوشش کوو چې اولی په کلی کې د خپل موجود ډاکټرانو په واسطه باندې تداوی کوو مګای ابتدایي تداوی هغه کوي او بیا دغه نه موږ مرکزی روغتون ته انتقال کوو
دا چې دغه عمره صحیح ستونزې تاسو لري د دغه د حل لپاره تاسو فعلاً د حکومت نه سغواړي چې صدر ته وکی
منګه حکومت سره زمنګ غریزي پرتی دي منګه حکومت نه تقاضاګانی کړي منګه درختونو البته دي بستر لرونکو روغتونو تقاضاګانی کړي منګه غوښتنه او تقاضا دي حکومت هم دغه چې کومې غوښتنې چې موږ ته کړي د مګ ملک هدا اقل یو سل بستر یا 15 بستر درختون دي منګه په منطقه کې چې ما مخکې ویل چې اواز یو کله نه تقریبا د شلو کلو موجوده باید یو روغتون منزور کړي دلته جوړ
مننه مونږ بستاسي غوښتنی د چارواکو مخ ته کیدو. قدرمن اوریدونکو باز محمد بدیم او د وجری پننانې خبرونه کی ستاسو قربیم په دغه خبرونه کی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند نظرآباد کلی ترغلم دغلته د مشران او ځوانانو سره ناستیم په وجره کی او د دوی د کلی په ستونزو باندې خبره کو. تاسو به ول خپل نوم واخلی بیا براته وای چې ستاسو په کلی کې زراعتي وضعیت څنګه ده؟
برهندین سیرت يم من د کلی دا یو برخه چې دا د نیر نو بکی دغه د نیر وب چې دی کوم پټوي د چی زی دغه برخه من په دغه وب کې ستونزنه لرو خو ډیره کاروند شه دغه دغه بیا سر بندونو تارتیا ده. زل من په کلی کې دلته یو بند جوړ شو چې دغه پټی ټول دغه زین وب کې چې دا سر بند یو زل جوړ شو هغه په اساسي ډول جوړ نشو خو یو سیلو سره هغه سر بند لمنځه لاړه. دغه سیمه چې دا اوس بالکل وبنه لري او سر بند نه جوړ شوی دغه د نیر وب په ډیر غټ کړو باندې کم زمیندار خپل پټی ته راورسی رسول شي کنن دغه زمکه چې دی ټول د وب د وجنه دا اصل د کمخ سره مخ دی او ډیره حتی کرل کیږي. امنه
تاسو د دغه ستونزې د حل لپاره کله حکومت ته تللی د خپل ارز مراندې کړی کنه؟
او سوسو زله باندې لاړ وارس شو مشران لاړل حکومت ته. حکومت دغه برخه ته دومره خاصه توجه نه کړي نه پیګم چې یا په دغه برخه کې سرخود لوسوالی بودیجه ونه لري یا بس خو ستونزه بس حتمانی ځکه چې زمنګ د کلی مشران هم نامه خدا فعال دي او بیا دا یو ضرورت ده ګڼ هم شمیر خلکو ضرورت نو خلک په کراتو کراتو تللی دي ولسوالۍ او ولایت پورې چې مربوطه و ادارې په دغه بش کې کار کوي هغه تاریخ شوی دي خو بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوی.
اوس وختونه څه ده؟
بیا هم غوښتنه زما هم دا ده چې چون زموږ سیمه چې دا یو زراعتي سیمه ده او د خلکو ډیر مصروفیت په دغه برخه کې چې دی دغه که نور مصروفیتونه هم لري یا چېرته څوک کاروبار هم کوي یا مزدوري کوي یا استادي چېرته لري کوم مکتب کې معلم وي خو نیمه برخه کار یې هم دغه زراعت دی چې څوک پټي کوي چا مال ساتلی دی. نو غوښتنه مې هم دا ده چې که چېرته دغه سربند جوړ نه شي نو ګڼ شمېر خلک دلته د ستونزو سره مخ دي. بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته امکانات وي او که نه وي امکانات دې ورته برابر شي او دا سربند دې راته جوړ شي.
د مشال راډیو د اوجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو اوس هم د سردار علي ټکر په غږ کې یوه خوږه سندره اورو او د اوجرې د پاتې خپرونې اورېدو ته بیرته راګرځو.
لاڈ شزاد نرداریو کیو سا اس چمرما زما سلگو کیو سا لاڈ شزاد نرداریو کیو سا اس چمرما زما سلگو کیو سا سرا سو خپ دی پتا زړګي سرا سو خپ دی پتا زړګي سرا سو خپ دی پتا زړګي سرا سو خپ دی پتا دلنې تسړ کی جوس کیو سا کوس چمرما زما سلگو کیو سا لاڑ شزا لرے خاریو کیو سا کوس چمرما زما سلگو کیو سا ژوندون د غم خوند کلی لکه ساحه پسرو لمبو کی وسا وس چمرما زما سلگو کی وسا
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د اوجری خبرونه ده باز محمد ابدیم او د اوجره خبرونه کې ستاسو قربایم اوس یو بل ځوان ته مخامخ هم دی به هم خپل نوم واخلي او بیا براته د خپل کلی په تعلیمی وضعیت باندې وغږیږي د غلطه مکتبونه او لیسی شته نشته کوي په څه صورت حال کې
زمانو ضیاء الرحمن حسرت دی د همدې کلی اوسیدونکو دلته دوه د لوی لیسی دي چې یو یې هم د هلکانو د تاریخي لیسه ده بلې د نجونو دننه په کلي کې یو دینی مدرسه ده چې جنکۍ او هلکان پکې زده کړې کوي د دې ترڅنګ غرب خواته یو شخصي لیسه ده چې هغه فعالیت لري په 3 کیلومتر کې بل د هلکانو د جنکۍ لیسه ده دا راس په 15 کیلومتر کې د هلکانو جنکۍ او بل لیسه ده چې دای په غرب خوا کې راځي یعنی له هر پلاوه تعلیمی ادارې د دې کلی په شاوخوا کې وسم قرار لري یعنی تعلیم له پلاوه تر بل هر کلی دا کلی په ډیر اساس موقعیت کې ده
دا خو ماشاءالله تاسو د ډیرو لیسو او متوسطو یادونه وکړله په دې کې اومده ستونزه څه شی ده
اومده ستونزه دا ده چې دلته موږ په جماعتونو کې مدرسې لرو تقریبا درې مدرسې دلته فعال دي یوازینې ستونزه په کې ده چې هغه مسلکي برخورد یا هم مسلکي ښوونکي چې باید په دغو مدارسو په دغو ښوونځیو کې وي هغه نشته دي علت یې دا ده چې د پوهنې ریاست له لوري کسان چې ګمارل شوي دي دا د روابطو پر بنسټ ګمارل شوي دي او د دې وړتیا نه چې په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه درس ورکړي یعنې هغه امتیازات بچې د خالې سو ته ورکول کېدل هغه د ولسوالۍ لیسو ته نه ورکول کېدل له همدې وجه د دې سیمې د ماشومان چې دي هغه په مدارسو کې دي هغه په ښوونځیو کې دي دا د کتابونو پر وخت له نعمته برخمن نه دي یعنی پر وخت ورته کتابونه نه ورکول کېږي خون کې بعد په هغې ریاست له لوري تسین نه تعقیبیږي ان په بعد باران کې د سی ورزي شي په ټولګي کې شاګردان او استاد نه یو استاد په دې ته وایي چې زه څورنشته د بعد پر سر سرون کې می درس نه ورزي دا یو د سی خلاره مستشوي چې پر شاګردانو پر افکار او ذهنونو باندې بد تاثیر کوي کله کله د درسي جریان د قطع کېدو باعث سم ګرځي معنی کې
دا خوشوي واستونځه په افغانستان کې چې اوس نوې نصاب عام شوه دی کتابونه چاپ شوی دي تبن ستاسو مکاتبو ته به هم را رسیدلی په دغه نوی نصاب کې خون کی او شاګردان ستونزه لري کنه لري
دا نوی نصاب چې به سبدا د خون کول لپاره ډیر ستونزمن نصاب دی کله چې د خون کول لپاره ستونزمن نصاب دی نو د خون کول لپاره به تبن ستونزمن نصاب وي دا نصاب په هغه عمر لوړې کچې سره لیکل شوی دی چې په ډیرو خونځو کې ماته ځاني حکومت تجربه شوی دا کومه سروې ماته د کړې ده لسانسه خون کې آتا دی ته تدریس دوړتیا نه لري کله چې خون کې خپل پر دې موضوع په تدریسولو باندې دې موضوع پر مفهوم باندې قانوني یا خپل مخاطب نشي قانې کولای کدا په سنسي مزامینې په سنسي مزامینو کې د نصاب ډیر پېښره ده ډیر مغلق فرمولونه ده ډیر مغلق معادلې دي په کې مغلق مفهومونه دي په کې کدا د ادبیاتو په برخه ده هادر قیاس کدا دین په برخه کې ده بديني علوم کې ده هادر قیاس یعنی په طبي علوم کې هم دغه رقم ته دي په ټوله کې نصاب ډیر پېښره ده ډیر سخت ده یعنی د خونځو لکه چې نه ډیر لوړ ده دا به په نیمه لوړ زده کړو کې دا نصاب ته دي شو نه په خونځو کې
ها دا شي تاسو په خپل هم یو استاد د ادبیاتو د پونځي استاد د پوهنې وزارت تاسو وړاندې ستدي شي سوه کې چې د غنصاب اسانه شي او شاګردان ته نه ګټه پورته کی فکر نه کوي ک خون کې تاول روزنه ورکړي شي او بیا او ګمارل شي په مالې مې باندې دا
خلارم دا تربیه مالې عمومي ریاست یو هڅه پیل کړې و چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پوهنې ریاست اړوند خون کې به د مالې د استادانو لوري په ځانګړو ورکشاپونو کې ورزل شي دا لړۍ موږ په نګرار کې شروع کړې و په دا په تدریس موزي او میتودولوژي کې دا کار کړو یو برخه مور ولیکن دا ډیر وګړه پروسه ده د دې لپاره بیا دوی مادي امکانات نه لري دا مادي امکانات ته اړتیا لري د خار خون کې د خار مدیران موږ ورزل په دې برخه یم دا په میاشتنوي روزنه باندې نه کیږي دا کار موږ په نګرار کې وکړ زه خپل دې ټرینر پاتې شوم ولیکن دا موثر نه تماميږي موثر هغه مهال تماميږي دا کوم خون کې چې د غنصاب تدریسي دوی لپاره بیا دوی مهال لکتر لګي یو کلن پلان بیا دوی ته ویشي یو کلن ورکشاپ ورکشاپونه دي او تشروش دي ورکشاپونه کې پر لپسې به دا هر کتاب دوی ته تدریسي تدریس نه دي ترنرال
نور شي چاته نه خبره به دې کتاب په تدریس ول باندې وارد وي پر دې ټرینر کده څه خلک دي چې خبره به دې کتاب په تدریس نه پوي کله چې خپل ترنر په دې تدریس نه پوي نو هغه مخاطبین ته به څنګه وړاندې کی دا یو وګدا پروسه ده او فکر نه کوم کداغه نصاب چې تر استهلاک دوره کې تورې تر کوم کاله پورې ده تر په دې دوره کې دا تطبیق وړوي
مننه استاد د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د نظر آباد د کلی د خلکو ستونزې واوري دي اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی تراغلی د نظر آباد د کلی یو ستونزه ورته مخ ته کړو عبدالزی صاحب محترم د دغه کلیوالو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې د دوی کلی او د دوی زراعتي ځمکې د سیلابونو مخې ته دي کله چې سیلاب راشي د دوی د ځمکو سره سره کورونه هم مري دوی د استنادي دیوالونو غوښتنه کوي او وایي چې د شرونه تر اوسه پورې د دوی په کلی کې استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي د ننګرهار اداره د استنادي دیوالونو پروګرام لري د دوی لپاره او څنګه
موږ په هر کال کې د کلو پر اختیار ست په چوکاټ کې هم د ملي پیوستون په پروګرام کې عوام په نور پروګرامونو کې د زرو یا یو نیم زرو په شاوخوا کې مونږ پروژې پلي کړې دي د سرو د ولسوالۍ هم یو لغ ولسوالیونه ده چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو په خوښه پروژې عملي شوي دي د نظر آباد د خلکو دغه ستونزه که رښتیا هم تر اوسه پورې نه وي حل شوي د دوی د سیمې شورا د کلو پراختیا ریاست او یا د دوی برنامو ته پیشنهاد نه یې کړی د خپلې سیمې د سنادي دیوالونو په ارتباط باندې نو دا زموږ دنده ده زموږ د هیله دا ده چې دوی د ولایت مقام ته د ورزې په شکل راجیو کی منګ بده کولو پر اختیار ست توجی پاور کوچی یا پنګ دی پروګرامونو کې بیا هم په یو څو رستیو پروګرامونو کې د دوی دغه غوښتنه شامل کی او امکانات ورته ماده او بل اخر د دوی په سیمه کې اسنای دیوال په جوړیدو باندې کارو
دوی یو بل ستونزه لکوي وای شي نغلونه چې کوم برق راغلی د دوی په زموکو کې ستنې تیرې شوي دي د دوی په کورونو باندې هغه د برق مزي تیر شوي خو دوی لا هم د برق له نعمته محروم دي په دغه برخه کې د ننګرهار اداره سومره مسولیت لري چې دغه کلی ته برق ورکړي
بلې موږ هم دا تاییدوو چې د سخرو د بیلابیلو سیمو خلکو بالخصوص د نظر آباد سیمې خلکو دا قرباني ورکړې ده چې دوی په زموږ کې د نغلو د انتقالي برېښنا لپاره د پایو هغه نصب سره کومک کړی دی او دوی خپل ځمکې د هغوی په واک کې ورکړي دي دوی سره د برېښنا ریاست لخوا واده شوی وه چې د دوی سیمو ته به هم برېښنا ورکوي څه موده وړاندې د مختلفو مشرانو په ملتیا باندې سخرود ولسوالۍ ولسون یو ځل بیا والي صاحب ته مراجعه وکړله والي صاحب دا موضوع تعقیب کړله د برېښنا ریاست ته هدایت ورکړه چې څومره ژر کېدلی شي هغه وادې چې موږ د سخرود ولسون سره کړي دي د برېښنا د ویش لپاره هغه باید ترسره شي د نظر آباد خلکو ته هم دا ډاډ ورکوو چې زمونږ امید دا دی چې د برېښنا ریاست د ننګرهار د برېښنا ریاست د والي صاحب د هدایت له مخې دغې پروسې ته یو څه چټکتیا نور هم ورکړي
د نظر آباد د کلی خلک دا هم وایي چې د دوی سره چې نږدې کلی کې کوم کلینیک دی په دغه کلینیک کې تقریبا شلو کلو خلک پیمات دي چې دا د هغه سیمې د ولسونو لپاره ناکافي دی دوی په خپل کلی کې د یو بل کلینیک غوښتنه کوي
قرار د ننګرهار د عام روغتیا ریاست معلوماتو سخرود ولسوالۍ او لاغ ولسوالۍ ده چې په ګڼ شمېر سره دلته کلینیکونه شته دی د سخرود په ډرونټۍ سیمه کې امرخیلو سیمه کې چې بیخي نظر آباد ته نږدې سیمې دي سلطانپور سیمه کې په چارباغ سیمه کې شوشاپور سیمه کاکړک کې ولسوالۍ په مرکز کې کلینیکونه شته هغه کلینیکونه چې نظر آباد ته نږدې دي لکه د ډرونټۍ کلینیک او یا هم د امرخیلو دلته به د دوی اړتیاوې پوره کړي او که رښتیا هم د ولسون دا خبره چې هلته فشار ډېر زیات دی مریضانو ډېر زیات مراجعه کوي شېبه وړاندې په همدې ارتباط باندې ما د عامې روغتیا د رئیس صاحب سره خبرې وکړلې هغه ویلې چې موږ د نظر آباد د خلکو د پیشنهاد په اساس باندې یو بل کلینیک پیشنهاد مرکز ته لیږلی دی دا د مرکز اختیارات دي هغوی باید په پلان کې شامل کړي هغوی باید ورته بودیجه پیدا کړي هغه پروسه چې دوی پورې تړلې وه هغه دوی طی کړې ده خو بیا هم ډاډ ورکوو د عامې روغتیا ریاست د رئیس صاحب وعده موږ سره دا وه چې موږ به انشاءالله دا موضوعات نور هم تعقیب کړو که چېرته اړتیا د دې وي چې په خپله ولایت مقام دا مسایل تعقیب کړي ولایت مقام هم دا امدګي لري چې د عامې روغتیا د وزارت سره دا موضوعات تعقیب اما د اوس وخت لپاره د رئیس صاحب د سیتامې وعده دا ده چې دوی به په وقفه شکل سره دوی ته ګرځنده ټیمونه لیږي څو د دوی مریضان درمل نه وکړي.
او دا هم وایي چې د دوی په کلی کې چې په شروع شروع کې یعنی دیارلس یا دولس کاله پخوا کوم سربند جوړ شوی و هغه بیخي د منځه تللی دی چې له وجه یې د دوی ځمکې سمې نه اوبه کېږي، دوی بیا د سربند جوړولو غوښتنه کوي.
سربند هم داسې پروژه ده چې زموږ ځینې ادارې په دې برخه کې کار کوي. زه نه پوهېږم دوی مخکې مراجعه کړې ده زموږ ادارو سره، دا خپله مشکل شریک کړی که نه شریک کړی وي نو یو ځل بیا زموږ خواهش دا دی که موږ سره د ولایت مقاملار دغه موضوع شریکه شي، نو موږ به هدایت ورکړو وزیر ربطو ادارو ته چې د دې سیمې د سربند جوړول په برخه کې پاتې کارونه ترسره کړي.
دوی د تعلیم په برخه کې عمده ستونزه چې دوی یادوي هغه دا ده چې وایي د دوی په مکاتبو کې ښوونځیو کې استادان د نوي تعلیمي نصاب سره بلد نه دي. دلته د ننګرهار د معارف اداره داسې څه پلان لري چې استادان په هغه نصاب باندې وپوهوي او بیا هغوی شاګردانو ته تدریس ورکړي؟
رښتیا دا ستونزه وه، نوی نصاب چې راغلی دی د دې سره د استادانو بلدتیا کمه وه. زه چې اوس معلومات مې واخیستل تازه، معارف ریاست داسې معلومات موږ ته راکړل چې د ننګرهار د پیشنهاد په اساس باندې د ننګرهار ټولو استادانو ته د همدغه کتابونو لارښود راواستول شول په دوی باندې وویشل شو. یو دا وه. دومه برخه کې د معارف وزارت د برنامې په اساس باندې د ودان افغانستان د ادارې له لارې د ننګرهار ټولو ښوونځیو ټولو استادانو ته د نوي نصاب د ښه تشریح په خاطر باندې لنډمهاله کورسونه دایر شوي دي. په دې سلسله کې د نظر آباد د ښوونځیو استادانو ته هم ټریننګ ورک، نو موږ به انشاءالله معارف ریاست ته هدایت ورکړو چې دا موضوع مستقیما تعقیب کړي. که چیرې د دې اړتیا وي چې استادانو ته یو ځل بیا کورس دایر شي دا کار به وکړي، او که کوم بل تصمیم ضروري هغه به ونیسي.
ډیره مننه ښاغلی عبدالزید صاحب. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي د خلکو ستونزې مو اوریدي.